وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې قدرمن دوستان او اجمل اندیم لخپل نور ام کاران سره یو ځای درته د ساده رادیو په یو بل خبرونه کې هر کله کوم په تخنیکی برخه کې را سره تایر روشان دي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې بووري چې د پاکستان ستره محکمې نن حکم وکړ چې د دې هیواد په خانه جمهور رئیس پرویز مشرف باید د سې شنبه پورز د خیانت د تور په خاطر محکمې ته حاضر شي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې غیر دولتي سازمانونو انجوګانو ته د فعالیت لپاره خاموکي ورکړي. خو مخکې له دې نه چې فرشته جلال زید د سیمې او نړۍ د خبرونو تفصیل وړاندې کړي، پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته چې محمد قاسم سولم له دروري.
په سر کې په مکړې د څو مهمو کورونی خبرونو سرخطونه ته ولسمشر حامد کرزی نن په یو مخکنی اعلان سوی سفر فرات ولاړی. جمهور ریاست وای په افغانستان کې د ملکیانو د وژنې دوام به د سولې بهیر زیانمن کړي او د کابل کندهار پر لوی لار پر مسافر وړونکو بس د سړک د غاړې ماین چاودنې 9 کسان وژلي او 21 تنه ټپیان کړي. بشپړ خبرونه واوري. ولسمشر حامد کرزی نن په یو ناڅاپي سفر فرا ولایت ولړی او هلته د تیرو چهارشنبه د ورځې د حملو د قربانیانو له کورنیو او یو شمېر خلکو سره وکتل. په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال وایي چې جمهور رئیس یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې په دې حمله کې د سیمې ځینې هیوادونه لاس لري، خو شغل کرزی د کوم هیواد نوم ونه خیست. وسلوال طالبانو تیرونی د فرا په مرکز فرا ښار کې د استیناف پر محکمې ډلیز حمله وکړه. شاوخوا 50 کسان وژل او لسګونه نور یې ژوبل کړل. جمهور ریاست وای په افغانستان کې د ملکیانو د وژنې دوام به د سولې بهیر زیانمن کړي. د ولسمشر حامد کرزی یوې ویاندې عادل راس نن ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
د افغانستان دولت د ملکی وګړو د سفر په شکل استفاده کول کلکه غندي او همیشه دا ویل دي چې دا رقم اعمال باید دي کې چې امنیت او سولې پروسه افغانستان کې مشکل شي.
تر دې مخکې د افغانستان د سولې علي شورا هم ویلي و چې دا ډول حمله به د سولې روان بهیر له خنډ سره مخ کړي. د پداسال کې د چې د کونړ په شګل ولسوالۍ کې د شنبه په ورځ د ناتو په هوایي حمله کې شپږ کسان وژل شول چې یو لس پکښ ماشومان و او لشته لشه شپږ مېرمنې پکښ شامل وې. د کابل کندهار پر لوی لار پر یو مسافر وړونکو بس د سړک د غاړې ماین چاودلې چې 9 تنه پکښ وژل شوی او 21 تنه ټپیان دي. د میدان وردګو د والی ویان د توله خوګیانی د دې پیښې د ځای او تلفات په اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
نن سهار شاوخوا 3 بجې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د سړک د غاړې یو ماین وچاودېد چې عملي دیش کسانو ته مرګوبله وختي.
نوموړي ویل چې د پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د والی وین زیاته کړه چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت ډیر نازک دی. او وروستۍ کورنۍ خبر هم دا چې د سالنګونو لوی لار نن تر 2 ساعته بندېدو وروسته بیرته پرانستل شوه. د سالنګونو د څارنې او ساتنې د ریاست مرستیال عبدالظاهر ازادي راډیو ته ویل چې دا لار د تخنیکي اورز له امله تړل شوې وه. د سالنګ لوی لار شمالي ولایتونو له مرکز سره نښلوي. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه سیمه ییز او نړیوال خبرونه فرشته جلال زئی اوروي.
د پاکستان ستر محکمې نن حکم وکړ چې د دې هیواد پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف باید د سیشن به پورز د خیانت د تور په خاطر محکمې ته حاضر شي. ستر محکمې دا حکم د هیڅ قانوني لایحه په جواب کې کړی دی چې پر پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف په 2000 میلادي کال کې د ستر محکمې د قاضي القضات په ګډون د قاضیانو د برطرفي او د دې هیواد د اساسي قانون د ځنډولو په خاطر د خیانت تور لګوي. پخوانی پوزي جنرال پرویز مشرف تر څلور کاله جلا وطني وروسته 13 میاشت پاکستان ته ستون شو او د دې هیواد پر روانو انتخاباتو کې د ګډون لپاره خپل اسناد ثبت کړی دي. پرویز مشرف په 2000 میلادي کال کې د پخواني صدر اعظم بنظیر بټو او په 2006 میلادي کال کې د بلوچ ملت پالو د مشر نواب اکبر بوکټي د وژل کېدو په ارتباط پاکستان ته ترستنېدو مخکې ضمانت اخیستی و. پرویز مشرف په 1999 میلادي کال کې د دې هیواد د ملکی حکومت پر ضد پوځي کودتا وکړه او د لسو کلونو لپاره د پاکستان ولسمشر و. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت نن وویل چې دا سیالایم نسته چې دا ثابت کړي چې د شمالي کوریا د اټومي ازموینې د ترسره کېدو امکان حتمی دی. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت د اعلامیه په داسې حال کې خبره شوې چې تر دې مخکې د دې هیواد د کابینې یو وزیر ویلي و چې دا سیالایم لیدل کېږي چې د شمالي کوریا په عمدت اټومي تاسیساتو کې د ازموینې لپاره تیاری روانه ده. د کوریاګانو د یووالي وزیر ریو کیجای نن وویل چې د پارلمان کمیټې ته د خبرو پر مهال لفظي تیر وطنه کړې وه. د کوریا د دفاع وزارت ویاند نن وویل چې د شمالي کوریا په اټومي تاسیساتو کې حرکتونه لیدل شوي دي، خو داسې څرګندېږي چې عادي ورځني فعالیتونه دي. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت ویاند کیم مین سیوک نن سهار په سیول کې خبري کنفرانس ته وویل دا وایي موږ د تېرې فبروري له میاشتې راهیسې په خبري کنفرانسونو کې دا خبره کړې ده چې شمالي کوریا په جنوبي او لویدیځو تونلونو کې د اتومي ازموینې بشپړه تیاری لري او دا حالت لا هم په خپل ځای دی. د کوریا په ټاپو وزمه کې بحران د شمالي کوریا لخوا تېره میاشت د درېمې ازموینې له ترسره کېدو وروسته زیات شو او پر پیونګیانګ د نړیوالو سختو بندیزونو ته یې لاره خلاصه کړه. شمالي کوریا له هغه راهیسې څو وارې ګواښ کړی دی چې حمله به وکړي او حتی پر امریکا یې د اتومي حملې خبرداری ورکړی دی. د مصر ولسمشر محمد مرسي د قبطي عیسویانو تر ویمه عمومي کلیسا بهر هغه تاوتریخوالی غندلی چې په ترڅ کې یو تن وژل سوی او په لساو نور زخمیان دي. تاوتریخوالی پرون د څلورو قبطي عیسویانو تر جنازې وروسته رامنځته سو، ویرکوونکي له کلیسا ووتل او ځایي اوسیدونکو سره په شخړه واوښتل. پولیسو د تاوتریخوالی د ختمولو لپاره وشکېبهونکی ګاز کارولی او دولتي رسنۍ وایي چې د مصر ولسمشر د قبطي عیسویانو د کلیسا له مشر سره په ټلیفون خبرې کړې دي او دغه پیښه یې غندلې ده. څلور تنه عیسویان چې پرون خاورو ته وسپارل شول د پنجشنبې په ورځ د قاهرې په شمال کې له مسلمانانو سره د شخړې په نتیجه کې وژل سوي وو. د ادعاو له مخې تاوتریخوالی تر هغه وروسته ولاړ سو چې پر ځای عیسویانو دا ستور پوره سو چې د سیمې د یو مذهبي ښوونځي پر دیوالونو یې له سپکاوي ډک رسمونه ایستلي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین ژغ کړی چې غیر دولتي سازمانونو یا انجوګانو ته په خپل هیواد کې د فعالیت ښه موقع ورکړي. د مرکل په وینا په روسیه کې د فعال مدني ټولنې د غوړېدو ډېر اړتیا ده. د جرمني صدر اعظم پرون د دې هیواد په هنوور ښار کې په یو نندارتون کې د خبرو پر مهال وویل چې روسیه اوس مهال د خپل اقتصادي ودې د ساتلو لپاره د بنیادي تاسیساتو پر پراختیا او د موادو پر ذخیرو اتکا لري، خو په دې هیواد کې د نوښت او تنوع اړتیا ده. د مرکل په وینا غیر دولتي سازمانونه یا انجوګانې په دې برخه کې له روسیې سره مرسته کولای شي. او د روغتیایي چارو د تازه څیړنو په اساس ویل کیږي چې په سره غوښه کې یوازې د دې په خاطر چې زیات چربی یا زیات غوړ مواد موجود دي د انسان زړه ته ضرر نه کنه ده، بلکې په سره غوښه کې د کارنیتین په نوم امینو اسیدونه هم شته چې د زړه د ناروغیو خطر زیاتوي. څیړونکو وایي کله چې د کارنیتین په نوم د اسیدونه د انسان په نس کې د موجودو باکټریاو په وسیله جذب شي، داسې یو پرده رامنځته کوي چې د میتابولیزم په ارتباط د کولیسټرول فعالیت بدلوي او د انسان د وینې د شریانونو د بندیدو سبب ګرځي.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل، وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. نن سهار د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د عامو خلکو په یو موټر چاودنه شوې چې لامل یې اته تنه وشل شوې دي. په دې اړه په ریپورت سربیره د میدان وردګو د والی له ویان د تاوله خوګیاڼي سره په همدې پیښه مرکم درته وړاندې کوو. په هلمند کې مو د خونکو له هغه احتساب نه خبره و چې وایي د څلورو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی او ښوونځي تړلې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې پرون د پوهنې وزیر خپلې عمومي غونډې ته ورغوښتی وه او د پوهنې د روان بهیر په اړه یې خپلې پوښتنې او اندېښنې ورسره شریکې کړي. په دې مسله هم رپورټونه لرو. د هغې امریکایي ډیپلوماټي د کورنۍ او دوستانو له ویره مو هم خبره و چې په زابل ولایت کې په یو ځان وژونکي حمله کې وژل شوه. د کوریا په ټاپو وزمه کې د روان کړکېچ حال هم درکو. ځوان فکر پروګرام هم مه هېروئ. رازو د خبرونه لومړی رپورت. نن سهار د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د عامو خلکو په یو موټر چاودنه شوې چې لامل یې لږ تر لږه نه کسان وژل شوي او یو ویش نور ژوبل دي. په ټپیانو کې د زیاتو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی. زموږ همکار سید شاه سقیم یې په اړه له سیمینور حال راکړي.
چاودن نن سهار د 9 بجو په شاوخوا کې د سید آباد ولسوالۍ په سالارو کې د عامو وګړو په یو موټر شوې ده. په پیښه کې تر اوسه پورې 8 تنه وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. چارواکي وایي له غزنی څخه یو بس موټر کابل ته روان و چې په سالارو کې د سړک پر غاړه پر یو ځای پر ځای شوي ماین وخوت. د میدان وردګو د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي په وژلو شویو کسانو کې یوه ښځه او یو ماشوم هم شامل دي. دی وای د پیخ ټپیان د سید آباد روختون ته لګول شوې دي، خو وای هلته د بشپړو امکاناتو د نشتون له امله مجبور یو له میدان او کابل څخه ډاکټران او درمل ورولېږو.
سید آباد ولسوالۍ په سالار سیمه کې یو ملي بس موټر چې د غزنی ولایت څخه د کابل په لور روان و، د سړک د غاړې مین چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې دېرش کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، اته کسان شهیدان شوي دي چې یوه میرمن یو ماشوم هم پکې شامل دی. همدارنګه په ټپیانو کې چې 22 کسان دي، څلور ماشومان شامل دي، شپږ میرمنې دي او 12 کسان نارینه.
خوږیانی وایي په ټپ شویو کسانو کې د 15 تنو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او کېدای شي د مړو شمېره نوره هم لوړه شي. تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د سړک پر غاړو ماینونه طالب وسلوال ښخوي چې زیات وخت یې قربانیان هم وګړي وي.
و موردل چې د کابل کندهار پر لویه لاره د میدان وردګو د سید آباد په سیمه کې پر یو مسافر وړونکي بس د ماین چاودنه شوې ده چې لږ تر لږه نهه کسان یې وژلي او 21 نور یې ټپیان کړي. په وژل شوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. رحمت الله افغان د میدان وردګو د والي له ویان د تولا خوږیاني سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي دي چې دغه چاودنه څه وخت رامنځته شوې.
نن سهار شاوخوا 3 بجې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د سالارو په سیمه کې د سړک د غاړې یو مین چې د ملکي وګړو ملي بس چې د غزنی ولایت څخه کابل ته پرته و، په دې یاده سیمه کې دغه چاودېدونکي توکي وچاودېدل چې له امله یې دېرش کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په دغه دېرشو کې نهه کسان چې په هغې کې یو ماشومه او یو میرمن شامله ده په شهادت رسېدلي دي، او همدارنګه 21 نور چې په هغې کې څلور ماشومان شپږ میرمنې او نور وګړي دي هغوی ټپیان شوي دي. ټپیان د سید آباد ولسوالۍ په قبلتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
که د ټپیانو د روغتیایي وضعیت په اړه راته ووایي.
21 ټپیانو کې د څوار لسنو روغتیایي وضعیت ډېره د ډاډ وړ نه ده، اما درملنې د سید آباد ولسوالۍ په روغتون کې روانه ده او موږ هیله من یو چې رب العزت هاجر ورکړي.
او دا مسافر د کوم ولایت اوسیدونکي دي زیاتره؟
او دا د غزنی ولایت څخه کابل ته په لاره وه، ځینې هم د میدان وردګو پورې تعلق لري خو اکثریت د غزنی ولایت پورې تعلق لري.
ته څه ګومان کوې دا مین چا ایښی ده؟
مین دغه ډول پیښې عمومي هغه کسان کوي چې دوی غواړي په سیمه کې ویره رامنځته کړي او د خلکو او دولت ترمنځ فاصلې رامنځته کړي. عموما د سولې او امن دښمنان دغه ډول پیښې دا عمل کوي.
دا میدان وردګو د والي ویان د تولا خوګیانه او چې د سید آباد د ولسوالۍ د نننۍ پیخې پاړی حال راکو. په دغه ولسوالۍ کې نن د سړک د غاړې د یو ماین په چاودنه کې چې د مسافرو په یو بس شوې ده لږ تر لږه نهه ولسي وګړي وژل شوي او 21 تنه نور ټپیان دي. په وژل شوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې تاسو په راډیوګانو سربیره که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ په ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې موندلی شئ او همدارنګه زموږ مطالب او رپورټونه په نور تفصیل د عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د هیواد اکثره دیني عالمان په سیاسي ډلو پورې تړلي او نشي کولی د روانو جنګ جګړو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزي دغه څرګندونې نن په کابل کې د اسلامي هیوادونو د دریم نړیوال کانفرنس په دویمه غونډه کې وکړي. تفصیل له کابل د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغاني علماو تر اوسه د سولې د ټینګښت او د جنگ جګړو په پای ته رسیدو کې خپل لازم مسؤلیت نه دی ادا کړی. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی وایي ځینې افغاني علما په سیاسي ډلو پورې تړلي او ځینې نور د خوندي فضا د نه موجودیت له امله چوپ خوله پاتې دي. ښاغلی ستانکزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د سولې راتلونکي لپاره د اسلامي همکاریو د دریم نړیوال کانفرنس په دویمه غونډه کې وویل علما کولی شي د سولې په ټینګښت کې تر هر چا ډیر مهم رول ولوبوي.
وقتی که ما سر موضوع جنگ و صلح میم یقیناً که
کلا چه مونږ د جنگ او صلح موضوع ته راځو نو یقیناً چې تر ټولو مهم او لوی رول د دینی علما ودی. هر کله چې ستونزه رامنځته کیږي نو د حل لپاره یې زموږ راهنما قرآن او مشران دي. دوی باید دغه هیواد له دې ستونزو څخه خلاص کړي. دا هغه وخت عملی کیږي چې مونږ له ځانځانۍ او خودمحوری څخه لاس واخلو او په یو هوډ مخ ته ولاړ شو.
تصمیم به طرفی پیش بروي.
په دې غونډه کې د افغانستان د سولې عالي شورا د ځینو غړو سربیره دینی علماو د مدني ټولنو غړو او یو شمېر ځوانانو هم برخه درلوده. په غونډه کې په استانبول کې د جوړې شوې دوه ورځنۍ غونډې په پریکړه لیک بحث وشو او د عملي کېدو په لارو چارو یې نظرونه ورکړل شول. دغه پریکړه لیک چې په استانبول کې د کب د 14 او 15 نیټې له غونډې وروسته تصویب شوی یوولس مادې لري او په لومړۍ ماده کې ویل شوي چې افغانستان د جنګ جګړو ځای نه دی او اوسېدونکي یې هم مباهدم نه دي. ځینو دینی علماو له وسلوالو مخالفینو څخه وغوښتل چې د دې پریکړه لیک په اړه خپل نظر څرګند کړي او د پردو تر شا د خبرې نه کوي. مولوي فقیر محمد خنجری او دینی عالم نعمت الله نجومی وویل چې د افغانستان پاکستان علما باید د روانو ستونزو په اړه خپل چوپتیاوي پای ته ورسوي.
علما
هر چیرې چې وي همدا علما دي. دوی که په افغانستان کې وي یا پاکستان کې باید سوله وغواړي. دا موضوع د پاکستان علماو ته تر ټولو زیاته مهمه ده، خو په تاسف سره چې هغوی د ځینو کسانو تر اغیز لاندې دي.
علما او فصلی که ما بخوایم بحث وکړو،
هغه فصل اوس تړل شوی چې علما ووایي دا کارونه جواز لري که نه. اوسنی فصل چې نن پیل شو دا دی چې مدني ټولنې او دولت څنګه کولای شي د استانبول پریکړه لیک عملی کړي. وسلوال مخالفین هم باید خپل دری سرګند کړي او ووایي چې هغوی څه کولای شي.
د سولې عالي شورا د درالانشا مشر وویل که چیرې دیني علما خپل مسؤلیت ادا او پر روانه ناامنی کې ملامت او سلامت معلوم کړي نو کېدای شي د جنگ جګړو لمنه ټوله شي. معصوم سانګزی ویل اوس هم ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړۍ په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مخالفت لري او نه غواړي چې د دې هیواد وګړي په آرامۍ کې ژوند وکړي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د هیواد اکثره دینی عالمان په سیاسي ډلو پورې تړلي او نشي کولی د روانو جنگ جګړو او خلکو وژنې په اړه خپل دریځ روښانه کړي. خو د افغانستان د دینی عالمانو سراسري شورا ځینې غړي له دې سره موافق نه دي چې دینی عالمان دې د افغانستان د جګړې په اړه چوپ پاتې وي. په دې اړه زموږ همکار احمد زبیر ژمن د دینی عالمانو د سراسري شورا له غړي مولوي نورستاني سره چې د سولې د عالي شورا د دعوت او تماس د کمیټې مشر دی مرکه کړې ده. دی وایي
خصوصاً د هغه ستونزو پر وړاندې چې همیشه وار په وار باندې اسلامي ملت ته پېښېږي، نو واقعا د علما ونډه د هغې د حل په مورد کې ډېر مهمه ده. او زما په اند باندې آخري مرجع د دغه مشکلاتو د حل هم د قرآن او سنت رڼا باندې دغه علما کرام دي، ځکه چې علماو ته رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې العلماء ورثه الانبیاء، علما کرام چې دي د انبیاء کرام وارثان دي.
مولوی صاحب، ستاسو له نظره اوس چې په افغانستان کې جګړه روانه ده او په هر ورځ خلک وژل کیږي، ځینې وایي چې دینی عالمان د دې جګړې په وړاندې چوپ ناست دي، د دې انتقاد په اړه تاسو وایي؟ د دوی مسؤلیت خو واقعا زیات ده، خو څومره یې دا مسؤلیت ادا کړی؟
زه کاملا د خبرې سره موافق نه لرم، په دې خاطر نه لرم چې تاسو معلومه ده خصوصا په دغه وروستنۍ لسیزو کې علما کرام و چې کوم د سازمان دی چې سراسري شورا علما په نوم باندې دوی وار په وار باندې خپل دغه مسؤلیت ته متوجه شوي دي او همیشه دغه مشکلات پر وړاندې باندې دوی مبارزې کړي دي، لاره د حل ورته
مولوی صاحب. دغه که موږ وګورو د علماو شورا اکثرا په ار کې له ولسمشر سره غونډې کړې، په هغې کې بیا د افغانستان د جګړې په اړه خپل یو نظر په اعلامیه کې وړاندې کړی ده او اکثرا دغه حملې او چاودنې او جګړه دلته ناروا بللې، خو بیا چې د سټیج سر ته جګ سي اکثره علما دا خبره بیا نه کوي. ستاسو له نظره علت څه ده؟
زما نظر ده چې افغانستان اوس په دې شرایطو کې واقعاً ډېر یو حساس مرحله باندې تېرېږي، په دې کې اتحاد او وحدت ته ضرورت دی، یکجهتۍ ته ضرورت دی او وحدت نظر ته ضرورت دی. نو په دې وخت کې د اختلاف او د اختراق او یا د یو د بل سره د بېلتون خبرې کول په هېڅ چانس سره د عام افغان اوسېدونکو ته نه دی پکار. خو تل پاتې شو علما کرام همیشه دغه دلایه نغلی مدیان دی چه غلی وحدت و اتحاد خبره ده
نو دروان جگری پا بارا که دوی باید سو وی استاسول نظره سرنگه یو خبری باید دولری
جگره چه کم ده جگره و سندی ده طول به اتحاد و ده وحدت سر مناسیدی نو کاملا مردود لی جگره تهیت وجه هم کم مشروعیت
نو پختنه ده مولی سب همده خبری والی دینی علمان تبلیغ کوی نه پا مسجدونو که خلکو تا ده بانده یو انتقاد موجود ده
زده تو بایمه چه علماء کرام خپل دی چون خپل نظریاتو کی آزاد دی او طبعا اغوی خپل قرآن و سنت رنا بانده چکم نظریاتی اغوی الهام اخلی اغوی بیانهی
مولوی نورستانی و چې د سولې د عالی شورا د دعوت او تماس د کمیټې مشر دی او د دیني عالمانو د سراسري شورا غړی هم دی او تاسو سره مرکه واورېده.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو واورئ.
دوستانو خبر مترلاسه کړ چې ولسمشر حامد کرزی په یو ناڅاپي سفر باندې د فرا ولایت ته تللی دی. د فرا ولایت په مرکز کې څو ورځې وړاندې خونړي بریدونه وشول چې پکې په لسګونو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. په فرا کې زموږ خبریال احمد شاه فطرت را سره اوس د تلیفون په تماس کې دی. فطرت صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، او ویل کېږي چې ولسمشر کرزی فرا ولایت ته سفر کړی دی، که د دې سفر حال راکې؟
بله، لومړی تاسو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. جمهور رئیس کرزی سار تابو یوولس بجې چې فراه ولایت ته راغی، او د سفر موخه یې تر هغه پیښې چې د چهارشنبې په فراه ولایت کې و، د هغو پیښو د کورنۍ سره لیدل، کاکا او خواخوږي څرګندول وه. جمهور رئیس کرزی یوه وینا هم وکړه چې تقریبا وینا شل دقیقې، او د هغه مهم ټکي ما راخیستي او ستاسو د اوریدونکو سره به شریکم. جمهور رئیس کرزی لومړی د آتش وغندله، او اعلان یې وکړ چې د پاتې شوو کسانو څخه یا د کورنۍ سره به هر ډول مرستې کوي او هر ډول امکانات چې وغواړي هغه به ورته برابروي. دا همداشان دې سوال ته هم ځواب ورکړ چې ولې داسې پېښې کېږي. ده وویل ځینې هېوادونه ګاونډي هېوادونه او دغه منظور د نړیوال تایګان لکه پاکستان، ایران و دا هېوادونه هم داسې لري هېوادونه هغه څه مشخص نه شي چې کوم هېوادونه دا هېوادونه نه غواړي په افغانستان کې د نظام او خلکو تر منځ اعتماد سمت نه ځکه داسې پېښې شتهلمن و یا داسې پېښې سربېره کېږي. بیا ور بیا ټینګار وکړ چې سوله غواړو، او بیا یې دغه وکړ چې هغه کسان چې غواړي سولې ته راشي د هغوی پر مخ بیا هم دروازه خلاصه ده. هغه کسان چې جنګېږي هغوی سره به موږ هم وجنګېږي. بیا ور بیا ده زغ وکړي. همداشان یې وویل چې موږ دلته په افغانستان کې د ډېرو غټو هېوادونو سره مخ یو، د ستراتیژیک پلان په اړه هم ځینې اشارې درلودې، او په وروستۍ برخه کښې وویل چې یو بل پلاوی به د سیمه ایزو ادارې د مشر عبدالخالق فرایي په ګډ په مشري جوړوي تر څو د دغه پېښو سمه وڅېړي، ځکه چې اوس هم ځینې شیان سم نه تېر شوي او معلوم نه چې دا کسان څنګه راغلي او دا ځانمرګ او دا پېښه څنګه رامنځته شوې ده. دغه ټول هغه مهم ټکي وو چې تاسو اورېدونکو ته مې وړاندې کړل.
ډېره زیاته مننه فطرت صاحب. کور مودان دوستانو، په فراه ولایت کې زموږ خبریال احمد شاه فطرت و چې دغه ولایت ته یې د ولسمشر حامد کرزی د ناڅافي سفر حال راکوه. ولسمشر کرزی نن د فراه ولایت ته ورغلی و، او هلته یې د هغو کورنیو سره خواخوږي او همدردي وکړله چې د کورنیو غړي د فراه په تیره پیښه کې، یعنی د چهارشنبې د ورځې په ډله ییز برید کې وژل شوي یا ټپیان شوي وو. دا د ازادۍ راډیو ده. اخواته په هلمند ولایت کې خونکو په اعتراض لاس پورې کړی دی. رپورټونه وایي که چیرې په هلمند کې خونکو ته معاش ور نه کړل شي، په دغه ولایت کې به د پوهنې برخه له سقوط سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې تېرې یوې اونۍ راهیسې په ګرشک ولسوالۍ کې خونکي اعتصاب کوي او زده کوونکو ته درس نه وایي. له سیمې الیاس دایي نور حال راکوي.
په هلمند کې یو ځل بیا ښوونکو اعتصاب کړی دی. که چیرې د دوی د تیرو څلورو میاشتو تنخوا ورنه کول سي، ښوونځیو ته نه ځي. په ګرشک ولسوالۍ کې د تیرو پنځو ورځو راهیسې زده کوونکو ته درس نه دی ورکول سوی. د ګرشک ولسوالۍ ښوونکي وایي څو ځله یې د ښوونې د ریاست په غوښتنه اعتصاب مات کړی دی، خو دا ځل چې تنخوا ورنه کول سي اعتصاب نه ماتوي او دندې هم پرېږدي.
تقریبا شپږ میاشتې
ویل کیږي په ټول هلمند کې د دغه اجرو ښوونکو شمېره 550 تنو ته رسېږي. په ګرشک کې د تیرو څو ورځو راهیسې څه باندې 14,000 زده کوونکو ته د ښوونکو د احتساب له امله درس نه دی ویل شوی. د هلمند د ښوونې او روزنې د ریاست ادارې مرستیال محمد ولی سرحدي وایي یاد ښوونکي ټول د وزارت په غوښتنه اجر مقرر کړي دي، خو اوس بیرته وزارت د دغو ښوونکو د معاشونو د اجرا په برخه کې بند اچولی ده. هغول کچیر یاد 550 تن شوون کې دند پریږدي، په هلمند کې به د شوون او روزنې روان بهیر سکوت وکړي. د ګریشکول سوالی د ابوالفتح بوستی د علي لیسې زده کوونکي وایي په روان لمریز کال کې د ښوونکو د بېلابېلو غوښتنو او احتسابونو له امله ډېر کم درسونه ولري. دوی وایي که چیرې د ښوونکو ستونزې هوارې نه سي، تاثیر یې پر تدریس ولېږي او د زده کوونکو د تعلیم کچه راکمېږي. په روان لمریز کال کې د هلمند د ډېرو ولسوالیو ښوونکو د تنخوا د نه ورکړې په خاطر ښوونځي تړلي دي، خو د معارف د ریاست په منځګړیتوب بیرته پرانیستل شوي دي. که څه هم د معارف وزارت تېره اونۍ ژمنه وکړه چې د هلمند اجرو ښوونکو ته به په څو ورځو کې تنخواوې ورکول سي، مګر تر اوسه داسې معلومېږي چې دا بهیر ټکنی دی او که چیرې ژر ښوونکو ته معاشونه ورنه کول سي، په سلګونو ښوونځي به وتړل سي او په زرګونو زده کوونکي به د زده کړې څخه بې برخې سي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
په افغانستان کې د وژل شوي امریکایي ډیپلوماټیک کورنۍ او دوستان وایي چې غواړي له افغانانو سره خپلې اړیکې ټینګې وساتي. انس میدنګ هاف امریکایي ډیپلوماټ وایي چې د تیرې شنبې په ورځ له درې سرتیرو او یو ملکي کارکوونکي سره یوځای په زابل کې په یو ځانوژونکي حمله کې ووژل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د دې ځوانې ډیپلوماټ پر وژنه خواشیني ښودلې. احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د وژل شوي امریکایي ډیپلوماټ ان سمیدنګ هاف مور او پلار وایي چې غواړي د خپل لور له هیلې سره سم د افغانستان له خلکو سره په تماس کې پاتې شي. 25 کلنه ان د شنبه په ورځ په زابل ولایت کې ماشومانو ته د کتابونو د ویشلو لپاره روانه و چې موټر بم 14 پرې وشوه. په 14 کې دوه امریکایي سرتیري او یو ملکی امریکایي تبه هم وژل شول او د بهرنیو چارو وزارت څلور نور کارکونکي ټپیان دي چې د یو حالت نازک بلل شوی. د ان پلار او مور تام او میری بیت سمیدنګ هاف په یو بیان کې ویلي دي د دوی ځوان لور له دې ډیر خوند اخیسته چې له افغانانو سره د مستقیم مرستې امکان ورته برابر شوی. دوی ویلي چې ان تل د فرصتونو په لټه کې و چې ځان د خلکو مرستې ته ورورسوي او د جګړه ځپلي افغانستان د خلکو په ژوند کې بدلون راولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې پرون په ترکیه کې و د دې امریکایي ډیپلوماټ پر وژنه سخت خپګان څرګند کړ. کیری په انقره کې په یو مطبوعاتي غونډه کې طالبان د دې برید په خاطر وغندل او یې ویل پر ان او ملګرو یې طالب تروریستانو برید وکړ. هغه طالبانو چې په هغه ورځ خلکو ته د تعلیم ورکولو یا له هغو سره د مرستې لپاره نه، بلکې د دې لپاره له خوبه راویښ شوي و چې ورانۍ به کوي، خو ده برعکس د اند کار ستاینه او د هغو خطرونو یادونه وکړه چې امریکایي اتباع ورسره مخامخ دي.
A brave American was determined to brighten the light of learning through books.
د ځوان امریکایي غوښتل د هغو زده کوونکو لپاره چې هیڅ کله یې لیدلی نه و، خو په زړه کې له هغو سره د مرستې احساس لري، د هغو په خپل مورنۍ ژبه د کتابونو له لارې د زده کړې څراغ ولګوي. خو دا له هغو ډارنو تروریستانو سره مخامخ شو چې د ټولو لپاره تیاره او مرګ غواړي. دا هغه خندونه دي چې زموږ ادبا نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په ډېر شمېر خطرناکو سیمو کې ورسره مخامخ دي، هلته چې د عقیدې تشه او بې مفهومه اقدامات د ژوند ورکولو پر ځای ژوند اخلي.
کیری لسمدنګ هاف سره دوه اونۍ مخکې کابل ته د ده د سفر پر مهال لیدلی و. نوموړی تیر کال په جولای میاشت کې په کابل کې د امریکا د سفارت د عامه ډیپلوماسۍ د مسؤلې په توګه د کار له پیلولو مخکې په کاراکاس کې د ډیپلوماتې په توګه دنده درلوده. وروستی امریکایي ډیپلومات چې د وظیفې په حال کې ووژل شو په لیبیا کې د امریکا سفیر کریس سټیفانس و. سټیفانس د سفارت له دو امنیتي کارکوونکو او یوه اطلاعاتي مامور سره یو ځای د 2012 کال د سپتمبر په 11 نیټه په ختیځ بنغازی ښار کې ووژل شو.
دوستانو خبرونه مولا او بخیر رپورٹ مولا آزادی رادیو اوریدل وس پامو کی د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سره ټکو ته فرشته جلال سی وړاندې کی.
جمهور رئیس حامد کرزای نن فرات تللی دی. د پاکستان سری محکمه حکم کړی چې د دې هیواد په خوانی جمهور رئیس پرویز مشرف باید د سه شنبه پورس د خیانت تور په خاطر محکمه ته حاضر شي. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت نن وویل چې دا سیالایم نسته چې دا ثابت کړي چې د شمالي کوریا اټومي ازموینه د ترسره کېدو امکان ته نږدې ده. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین ژغ کړی چې غیر دولتي سازمانونو ته دي په خپل هیواد کې د شفافیت زمینه برابره کړي. او د مصر جمهور رئیس محمد مرسي د هیواد د قبطي سویانو تر یوې عمومي کلیسا بهر د تیر ورځی د تاوتریخوالی غندنه کړې ده.
دوستانو خبرونه ملازادي رادیو اوریدل چې فرشتي جلال سي درته وړاندې کړل. د کوریا په ټاپو وزمه کې روان کړکیش پترس کې د جنوبی کوریا چارواکو د شمالي کوریا د نورو لمسوونکو اقداماتو یادونه کړې. خو خپل هغه ادعا په شاشوي چې ویلي و شمالي کوریا خیبل اټومي ازموینه ترسره کړي. دا دی رپورت لنډیز نوریاس نوري وړاندې کړي.
د جنوبی کوریا چارواکي له هغو څرګندونو څخه په شا شوې چې ویلي او شمالي کوریا د څلورم اټومي ازمخ لپاره تیاری نسی. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت د دوشنبه پر ورځ ویل چې نه خې نه لیدل کیږي چې په نږدې راتلونکي کې دغه ازموینه ترسره شي. له دې مخکې د جنوبی کوریا د کابینې او وزیر ویلي چې نه خې نه خاني خې چې شمالي کوریا د اټومي ازموینه په اصلي ځای کې د ازموینه لپاره تیاری نسی. د کوریاګانو د والد چارو وزیر ریو کیلیایو وروسته وویل چې د پارلمان یوې کمیټې ته په څرګندونو کې سم خبر نه ده کړی. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت ویان کیم مین سوک وویل د شمالي کوریا د پونګایری د ازموینې په ځای کې فعالیتونه روان دي. خدا سي ښکاری چې دا عادي فعالیتونه دي. هغه د دوشنبه پر ورځ په سیول کې په یو خبري کانفرنس کې وویل ما تاسو ته د فبروري د میاشتې له وروستیو راهیسې په خبري کانفرنسونو کې ویلي چې شمالي کوریا د اټومي ازمخ ترسره کېدو لپاره په جنوبي او لویدیز تونلونو کې تیاری بشپړ کړی. تر اوسه وضعیت هماغه ډول دی. د کوریا په ټاپو وزمه کې کړکیچ وروسته تر دې زیات شو چې شمالي کوریا تېره میاشت خپل دریم اټومي ازمخ ترسره کړ چې په نتیجه کې ملګرو ملتونو پر پیونګ یانګ بندیزونه سخت کړل. شمالي کوریا له هغې وروسته د امریکا پر ضد د اټومي حملې په ګډون یو شمېر ګواښونه وکړل. تېره اونۍ شمالي کوریا وویل چې د چهارشنبې له ورځې وروسته په پیونګ یانګ کې د بهرنیو سفارتونو د امنیت د خوندیتوب ضمانت نه شي کولی. تر اوسه داسې نښې نه دي لیدل شوي چې ګواکې بهرني سفارتونه د خپل کارکوونکي له پیونګ یانګ څخه وباسي. د جنوبی کوریا د ملي امنیت د ادارې رئیس د تېر یکشنبې پر ورځ د غراز وویل چې شمالي کوریا ښایي د چهارشنبې پر ورځ یو میزایل وتوغوي یا کوم بل لمسوونکی اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مونږ د دوشنبه پر ورځ په شمالي کوریا غږ وکړ چې له نورو لمسوونکو اقداماتو ډډه وکړي. په سیمه کې د روان کړکیچ پر سر اندېښنو ته په پام سره د امریکا متحدو ایالاتونو د لرې واټن ویشتونکو توغندي ازموینه درولې چې ټاکل شوې وه روانه اونۍ ترسره کړي. واشنگتن ویلي دا کار ځکه کړی چې شمالي کوریا له دې ازموینې غلط برداشت وانخلي.
د اوونه تر او او ورځي په اونۍ کې
د آزادۍ رادیو او په خاص ډول د ځوان فکر خبرونه ګران اوریدونکو سلام. زه عبد اللطیف سهاکم او د مزار شریف نمه د آزادۍ ځوان فکر خبرونه تاسو ته چمتو کړی ده. دا خبرونه مې په بلخ ولایت کې د هغه ځوانانو سره چمتو کړی ده چې د کتابونو لیک لوست سره زیاته مینه لري. دا خبرونه مې دازل په هغه کتابتون کې تاسو ته چمتو کړی ده چې په شمال کې لومړنی پښتو کتابتون ده. دا کتابتون د خوشحال بابا په نوم یادیږي او په شمال کې د یو شمېر ځوانو لیکوالو لخوا جوړ سوی ده. په دې کتابتون کې په ټولیز ډول پښتو کتابونه موجود دي او د کتابتون په جوړېدا سره بلخ ولایت کې د پښتو ژبې د کتابونو تشډکه سوې ده. لومړی به تاسو ته د دې کتابتون یو چارواکی د خوشحال بابا د کتابتون په هکله معلومات درکړي. ایله لرم چې د دې خپرونې تر پای پورې ما سره اوسئ. د ځوان خپرونې ګران اوریدونکو، زه هم دا اوس په مزار شریف کې د خوشحال بابا کتابتون یو چارواکی سره یم. زه بدون د اجازې تاسو کتابتون ته راغلم او بخښه کلونۍ تاسو سم ماته راوپېژنئ.
نوم اسمت خان دی، په مزار ښار کې د خوشحال بابا د کتابتون مسؤول یم. تاسو ښه راغلاست، دلته کوم رسمیت غوندې شی نشته چې تاسو به وخت اخلئ یا تاسو به کوم کار ته اخلئ یا تاسو به دغه کوئ دلته به راځئ. دا عامه کتابتون ده، تاسو هر کله راتلی شئ هر کله راشي.
ډېره مننه. تاسو په دې کتابتون کې څه ډول کتابونه لرئ؟ او دا لکه نوم پیدا ده خوشحال خان بابا کتابتون ده، دلته په کومه ژبه باندې کتابونه دي او تاسو لوستونکي دلته زیدي هغه کوم کسان دي؟
خوشحال بابا کتابتون لومړنی پښتو کتابتون دی په ټول شمال زون کې. دغه کتابتون د بلخ ادبي خوځښت په نوښت رامنځته شو. خوځښت دلته د پښتو کتابونو د پښتو کتابتون ته شلیدله. نو دا کتابتون یې رامنځته کړ. په کتابتون کې شاوخوا 4-5 زره کتابونه دي. تقریبا 80% 90% ټول پښتو کتابونه دي او پاتې نورې 10% دری ژبه او انګلیسي ژبه او داسې څو نورې ژبه کتابونه دي. په کتابتون کې ادبي برخه لکه علمی کتابونه، څیړنیز کتابونه، ترڅنګ د ښوونځي کتابونه لکه هغه عمومي کانکور لارښود او دا ډول کتابونه، طبي کتابونه، داستان ناولونه، ترڅنګ شعر د شعر برخه کتابونه ښه ډېر لرو. ورسره اسلامي کتابونه دي، تاریخي کتابونه دي، جغرافیوي دي، دې ته ورته نورې برخې دي لکه ارواپوهنه ده. دغه ډول کتابونه لرو، د انګلیسي ژبې د زده کړې کتابونه لرو، دغسې نور هم پښتو کتابونه
دي. او د کتابونو لوستونکي اکثرا څوک دي دلته؟ د ټولنې کم قشر څخه زیات راځي
دلته؟ پښتانه ځوانان ډېر راځي. خوځښت په ولسوالیو کې بهیرونه لري. د بهیرونو غړي چې کله دلته غونډې کېږي، سترې غونډې، نو هغه لپاره هم چې کتاب ګوري نو کتابونه لولي دلته راځي او بغیر له هغه هم ډېر راځي. او همدارنګ د بلخ پوهنتون محصلین هم دلته ډېر راځي. هغوی چې کله یو موضوع ورته د پوهنځي د استاد لخوا ورته وټاکل شي چې په دې موضوع باره کې دوی لیکنه وکړي یا سیمینار د دوی په وینا وړاندې کړي، نو دوی راځي دلته هغه خپله د معلومات ټولوي له بېلابېلو کتابونو ماخذونو په توګه کار اخلي او خپله موضوع پوره کوي. همدلته پرته له موضوع چې دوی د ځینې کتابونو ماخذونو په توګه اخلي، پرته له هغه هم راځي، همداسې مطالعه کوي. دائم دلته ناست یم. همدا اوس هم لکه تاسو چې ګورئ د بلخ پوهنتون استاد او څو نور ملګري ناستې کتابونه لولي.
او دلته د انټرنیټ مزیا هم لیدل کېږي؟ دلته انټرنیټ هم تاسو لرئ؟ او کوم ځوانان دلته راځي؟ دلته ورته اسانتیاوې د انټرنیټ په څه ډول دي؟ یعنی وړیا دي دا؟
وو دلته چې څوک راځي هغوی کولی شي نیټ نه هم کار واخلي. دلته کتابتون د نیټ، کمپیوټر، د ټولو شیانو اسانتیا لري. ملګري چې مطالعې ته راځي دلته ځینې نیټ هم کاروي، انټرنیټ کاروي، نو په سوشل سایټونو کې له ملګرو سره اړیکه نیسي. همدې لارې د خوځښت ملګري هم د خوځښت لکه راپورونه او دا شیان سایټونو ته استوي، نو د نیټ اسانتیا هم دلته دوی ته موجوده ده.
دلته ځوانانو ته داسې داسې هم لارښود هم لرئ چې هغوی وکولی شي کوم برېښنایي کتابونه سي په ځینې سایټو کې هغوی ته لاسرسی ولري؟ یعنې تاسو هغوی ته داسې راهنمایي هم کوئ؟
وو زه خپله د کتابتون مسؤول یم. نو که اول خو اکثره خو دلته خپل هم پښتو کتابونه لکه ما ویل 4-5 زره کتابونه دي. دوی چې کوم کتاب ورته ضرورت لري هغه کتاب دلته په اسانۍ پیدا کولی شي. کوم کتاب چې دلته نه وي نو بیا دوی هغه یا په نیټ کې پسې پلټنه کوي. چې زه خپله هم ورسره مرسته کوم. بینوا برېښنایي کتابتون لري، لروبر هم زما پان لري، نو بیا هغه کې مزور سنور سکم خو ډیر ازمن کتابتون ماشاءالله غنی دی دلته ورته اړین کتابونه پیدا کولی شي خپل
ډیر زیات مننه کوي تاسو اجازه یې موږ بلر سو ابل سالون ته کمال ته ځالته لوستون کی دي هغه سره به هم مرکه ولرو
او تاسو کولای شئ له څوک چې دلته راغلي ملګري مطالعه کوي له هغو سره مرکه وکړئ او هر کله راشي ملګرو نورو دوستانو ته ویلی شئ چې دلته زموږ د کتابتون پته ورکولای شئ چې دلته کتابتون ده وړیا ده په ټوله معنا وړیا ده دوی کولای شي دې ځای له کتابونو نه ګټه واخلي مننه
ډېر مننه تاسو اوس زه د خوشحال بابا د کتابتون هغه خونې ته راغلی یم سیاش میرزون لیکوال او محصلین په مطالعې باندې بوخت دي زه غواړم په دې خپرونه کې د افغانستان یو ځوان لیکوال او شاعر ذبیح‌الله احساس د بلخ پوهنتون د پښتو ژبې د برخې استاد زمیر او ځوان محصل جلال سای صاحب ځان سره هم ولرم تاسو ته په دې خپرونه کې ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې ستاسو د مطالعې مزایم څه وینه یم دلته زه وینم چې د افغانستان یو ځوان لیکوال احساس صاحب دلته ناست ده زه به دوی نه د دې کتابتون په هکله معلومات وخت ځکه چې احساس صاحب د بلخ د ادبي خوځښت یو ډېر فعال غړی ده احساس صاحب مزاحمت مې وکړه تاسو په کوم کتاب د لوستلو باندې بوخت استئ
ډېره مننه خوشحاله اوسئ چې دلته راغلی او زموږ د دې خوراکي کتابتون څخه هم خبر واخیسته زه خو دم ګړی په پښتو تشریحي قاموس باندې اخته یم یو څو لغاتونو په تشریح ګورم معناوې ګورم چې لکه یو څه لیکنه مې کوله دغه تشریح دپاره راته اړتیا وه عموما چې کله په دفتر کې څه لیکنه کوو او یا ادبی لیکنه وي یا نور مطالب وي نو کله چې هم کوم کتاب ته یا کوم ماخذ ته اړتیا لرو نو شکر دی اوس دا کتابتون تر ډیره پورې زموږ ستونزې حل کړي دي او موږ دپاره د یو ښه ماخذ کار ورکوو
احساس د دې کتابتون د جوړښت او تاسو د زیار په اساس باندې د کتابتون رامنځته سو د بلخ د ادبي خوځښت د هلوځلو په اساس رامنځته سو تاسو څه اړتیا ولیدله د کتابتون دلته جوړ کړم مخکې له دې څه ستونزې دلته موجود وې
ولا زه خو یم چې دغه ستونزې خو بالکل اخکاره دي د خوځښت یاران چې دلته دي او دغه هڅې خو تقریبا تاسو ته معلومات دي چې له تیرو اتو نه لسو کلونو را په دې خوا دلته ځوانان سره یو ځای شوي دي او د خپلې ژبې د پښتو د بډاینې او د دغه ژبې د پرمختګ لپاره کار کوي نو دلته هر څه وخت نا وخت که د وطن په کچه وي که د شمال وي یا د بلخ په کچه وي مشرانو سوداګرو موږ سره مالی مرستې کړي دي او کومې خپرونې چې موږ درلودلې یا همداسې ښوونیز پروګرامونه هم وخت نا وخت کړي دي مشاعرې دغه هر څه خو د پښتو کتاب تشه د ټول شمال په کچه موږ لرله او وخت نا وخت چې به کله موږ غوښتل چې دغه خپلو هڅو ته یو علمي رنګ ورکړو خپل ځوانان په علمی کچه باندې د ژبې په برخه کې سمبال کړو لدی مشکلاتو سره به موږ مخ کېدلو هر ملګرو چې به کور کې هغه شخصي کتابتونونه درلودل هغه د دې بسنه نه کول او چې هغه د ټولو ملګرو ته ورکې وا کتابونه دی ولولي موږ په بهر کې اول ماره درلودله چې په ونې زوناستو کې چې ملګری راتله عمل ته به موږ د ځوانانو هغه لیوالتیا او د هغوی اړتیا ډېره لیدله چې موږ دلته یو نسبتا یو غني کتابتون ته اړتیا لرو چې باید وي نو هم دې ته اړ کړو چې ځکه دلته یوه مسله ده که دلته دولتي کتابتونونه دي دولتي کتابتونونه دلته ډېر دي اطلاعات و فرهنګ کتابتون شته دی د هغه شاته کوم دغه په دې وروستیو کې ایران د فردوسي په نوم باندې یو کتابتون جوړ کړ د ایران په مرسته باندې جوړ شو خو که موږ به دولتي خپله بلخ پوهنتون کتابتون لري چې هغه کې تر یو اندازه که ووایم چې یو 10% یا 15% به پکې پښتو کتابونه که اوس نه د پښتو څانګې په جوړښت سره زیات شوي وي امکان به ولري هغه وخت نه و نو که موږ به شخصي کتابتون ته سرور ښکاره کوو که دولتي کتابتون ته بتلو که کتاب پلورنځوی ته بتلو نو پښتو کتابونه به نه و دغه تشه وه او موږ دا پلان داسې و چې خپل ځوانان د ژبې په برخه کې په علمي برخه کې باید دوی یو څه وکړای شي زده کړې وکړي نو دې دپاره د کتابتون ضرورت ډېر زیات و همدا وه چې کوششونه د خوځښ ملګرو پیل کړ چې باید کتابتون موږ ولرو. خو تقریبا د یو کال دوه کالو له ډېر ستړي زیار او ډېر ستړیا او ګالو څخه وروسته ملګري په دې وتوانېدل چې د خوشحال بابا کتابتون پرانیسي. او دا دی شکر یو کال یې وشو. اوس هم تاسو ګورئ چې ځوانان ناست دي مطالعه کوي، لږ دي که ډېر دي، خو دغه کتابتون یې هغه تر یو ځایه پورې مشکلات حل.
جنرال صاحب وبخیر، تاسو ته مزاحمت هم کوم د مطالعې په حال کې استئ، کوم کتاب تاسو لولئ؟
ډېر زیاته مننه هیله کوم. له ما سره رڼا ناول دی او همدا لولمه.
ولې د رڼا ناول انتخاب کړی؟
یاره زما د لنډو کیسو او ناولونو سره ډېر زیاته مینه ده او همدا لولمه. او بیا خو رڼا ناول خو په پښتو کې یو هغه ناولونو څخه دی چې تقریبا یعنی په پوره معیار باندې لیکل شوی دی او تر ټولو ښه ناول دی. یعنی په پښتو کې داسې بل ناول نه لرو، همدا تر ټولو ښه ناول دی.
د دې تر څنګ تاسو نور کوم کتابونه لولئ؟ مثلا تاسو وایئ د لنډو کیسو کتابونه زیات خوښیږي؟
او ډیرای زه چې ډیرای وخت چې وخت پیدا کوم نو کمې لنډې کیسې لولمه. داسې کتابونه هم دي، داسې لنډې کیسې هم دي چې ما بار بل لوستې دي، هغو ته دقیقې کوم چې څنګه دی لیکل شوی دی او پایلې څنګه دی، پای څنګه دی، پیغام یې څنګه دی، مکالمې پکې څنګه دي، ته ډیر دقیق کېږم بار بار لولمه. دا شیان ډیر لولمه. د دې تر څنګ ځینې شعرونه کتابونه هم دي، دا هم لولمه. یو نیم پکې سیاسي کتابونه او یا داسې ټولنیز کتابونه یا اسلامي کتابونه هم لولمه.
راغلم د بلخ پوهنتون ځوان استاد زمیر خان څنګه. استاد ډیره وبخښئ، تاسو د مطالعې مزاحم هم کېږم.
هیله کوم مهرباني.
استاد تاسو کوم کتاب لولئ؟
دغلته یو کتاب د پښتو نحوه چې لیکواله ده ډاکټر پوهندوی ډاکټر زرغونه رښتین زیور، چې دا کتاب زه ډېری د دې لپاره لولم چې د پوهنتون کې د دغه مضمون لپاره آمادګي ونیسم او تیاری ورته ونیسم.
استاد تاسو د بلخ پوهنتون استاد استئ، هلته درس ورکوئ، څنګه د کتابتون ته راغلئ؟ هلته کتابتون نشته ده؟
شته دی، هلته کتابتون شته. په بلخ پوهنتون کې هم کتابتون شته، د یو غني کتابتون دی. یو دوه مسلې شته چې زه راغلم دې کتابتون ته. یو دا چې هلته ګڼه ګوڼه هم ډیره ده، زیات شمېر محصلین راځي، او بل د مطالعې دپاره دغسې مناسب ځای پکې نشته. سربیره پر دې په هماغه کتابتون کې پښتو کتابونه لږ موندل کیږي. دا کتابتون چې زه پکې اوس ناست یم مطالعې په خاطر راغلی یم، په دې کې ډېر کتابونه زه موندلی شم، پښتو کتابونه چې ضرورت وړ دي، خصوصا زما د پوهنځي لپاره، زما او زما د محصلینو لپاره. دلته تاریخ ادبیات موندلی شو، ادبیات برخه، غني برخه پکې ده، ناول نه کیسې، همدغسې د ژبپوهنې برخه شته چې ګرامر، نحوه، دا ټول مسایل پکې شته. کتابونه د پاړه بند شته، دغسې تاریخ او دینی. دلته په دې کتابتون ته موږ کسان وړوکی دی، خو د پښتو کتابونو یا د پوهنتون په پرتله باندې یا د ښار د نور کتابتونونو پرتله باندې دا کتابتون د پښتو کتابونو لخوا غني کتابتون دی. هر ډول د اړتیا وړ کتاب موندلی شو، کوم چې په اوس وخت کې موجود دی په افغانستان کې.
احساسب د دې کتابتون په جوړېدا سره اوس څومره ستونزې حل شوي دي؟ که نه اوس هم ستونزې موجودې دي د کتابتون د نشتون له کبله.
یوا که یوازې هغه د مطالعې هغه ته راشو، که هغه د تحقیق او په دغه برخه کې هغه یو خدا ده چې هیڅ کتابتون بسنه نه کوي، یو مسله ده. او بل دغه کتابتون له جوړېدو نه وروسته به هم په هیواد کې دغه یو کال په اوږدو کې به ډېر کتابونه چاپ شوي وي چې هغه ټولو ته موږ اړتیا لرو، چې هغه باید موږ دې کتابتون ته راوړو، او هغه یو څه مالي مرستې ته اړتیا لري چې باید له موږ سره وشي، چې لا هم موږ نه ده ترلاسه کړې. نو ولې نه، کتابتون خو پوره نه وي، باید د اعلی پسې غني شي، او د هر نوی کتاب چې چاپېږي په ځانګړې توګه پښتو کتاب، هغه باید موږ په خوشحال بابا کتابتون کې ولرو. نو له دغه اړخه خو دا چې څومره وخت تیریږي دغه اړتیا لا پسې زیاتېږي.
چرارزه صاحب، د خوشحال بابا د کتابتون په نشتون کې دا تاسو د سیستم سره مخ خو یغه وخت کتابونه تاسو ته زمينه دي مساعده واستاسو کتابونه په پښتو پیدا کیدل په مزار کې زیات
یاره نه دلته کتابتونو یوازې ما په کې دیو بایجان دیوان پټول کتابتون کې ما غو دانه او چې ما مزار کې یو دی بایجان کتاب لیدل یو کله کله به ما غل وسته کتابتون درتلم خو نور پټول کې کتابونه نو پښتو نو کتابونه دلته او د دې کتابتون په جوړیدو سره اوس زرګونه کتابونه دلته ښه دي بیلابیل برخې دي او ما په کې د خوښې کتابونه خپل د خوښې کتابونه ډېر پیدا کړې دي او ډېر مې لوستې دي
یعنی نور ځوانانو ته هم اسانتیاوې رامنځته شوي دي د کتابتون په جوړیدو سره
ولې نه خصوصا محصلینو ته خو بیخي زیاته مرسته کړې ده ځکه محصلین به تر دې وړاندې خصوصا چې کله د مونوګرافونه جوړول نو ډېرو زیاتو ستونزو سره به مخ وو نورو ولایتونو ته به یې زنګونه وهل ملګري به یې پیدا کول چې یو موضوع یو څه معلومات هغوی له نورو ولایتونو راټول کړي او په ډېرو مشکلاتو باندې دا کوله چې اوس هغوی تقریبا د مشکل حل شوی دی هغوی کولی شي له همدې کتابتونه د خپل مونوګرافونه خپل سیمینارونه برابر کړي خپل اضافي مطالعه وکړي نه په چپترو باندې یوازې نه کېږي نو هغوی کولی شي دلته مطالعه وکړي نو ډېر زیات اسانتیا خصوصا محصلینو ته او همداسې عام وګړو ته څوک چې متعلمین دي یا له همدې له پوهنتونه فارغ شوي دي او له ادب سره مینه لري کتاب لوستلو سره مینه لري نو هغو ته ډېر اسانتیا برابر کړي دي
او استاد بلخ پانتون کې د ماستری زده کړې پیلېږي هلته کته پښتو کتابونه نه یو د ماستری په دری پښتو په برخه کې ده تاسو مڅنګ خپل ستونزې هلته حل کړئ
بالکل تر پښتو دری ماستری دواړو امر اخیستل شوی دی د بلخ پانتون د مشرتابه په حساب باندې خو اوس مهال د دری ډپارټمنټ دری څنګه کریکولم او مواد برابر شوی دی کدی شپ نک دی راتلون کې پایل شي خود پښتو نه واز کتابونو استونز موجوده ده بلکې د پښتو لپاره استادان هم نشته دي ممکن پر روان کال کې پښتو ژبه لپاره د پښتو ماستری په خاطر پښتو کریکولم هم راشي هم دغه مواد هم راشي او تر څنګه خی نه واز د ماستری په خاطر د هر پونځي او هر کچه لپاره چې څوک ماسل د کس د کوون کې د ماسل د کتاب ته اړتیا شته خصوصا په انتون تر ټولو اکیډمیک ځای دی او د اکیډمیک ځای لپاره د پښتو کتابونو شتون ضروری دی ځکه دا عموم کتاب په انتون دی او د هر ژبې ماسلین شته دی چې د ژبې شته او سپک شته زاره او بلابل قومونه راغزي د هر یو د پاره د هر یو د ستونزې د اواری په خاطر د موږ ژبې کتابونه ضرورت دی ورته نو زمام وړاندیز دغه دی او ماسلین هم دغه هیله لري چې په بلخ پانتون کې پښتو کتابونه زیات شي د کتابونو هم ورسره امرسته کوي تر څنګه کوم چې ډېرې ماسلین دلته راځي د کتابونو کې برخه اخلي او زده کړې یا مطالعه کوي خو هغه ته هم ضرورت دی خای پانتون او چارواکي متوجه شي او
احساس تاسو په سر کې ویلې چې زکه ملکنه سلارمه د هغه لپاره دلته ماخص ټولو ما کده موږ ته وایي په دې وروستیو کې تاسو د شعر مجموعه پام کې لرئ چې ویلې کوي
په دې وروستیو کې خو یو خو عموما دا د پسرلی مجلده چې هغه په بشپړه توګه سیاسي مجلده و هغه د دغه مجلې د چلوونکو په توګه زه مجبور یم چې باید له کتابتون څخه لري نه وسم او هر شپه او هر ځکه دوه میاشتو کې یو ځل چاپیږي نو هغه موږ دې ته ډیر مجبور وي چې کتابونه ورپسې وګورو او سیاسي تحلیلونه وي او ډیری د وطن پر روانو حالاتو باندې او بل دغه په افغانستان کې د بهرنیو لاسوهنو باندې موږ ډیر فوکس کوو نو د دې لپاره مجبوری کو چې موږ کو دا رسته ګڼه چې د پسرلی و موږ لوی افغانستان لامو تر باسي نه دغه موضوع ته د ډیورن کرخي هغه تحمل ته موږ ځانګړې کړې ونه د دغه مجلې په جوړښت کې کدا کتابتون نه وای نو ممکن د دې جلید چلون کې په توګه زړه ډیر ستوند سره مخ وای دم کړي هم کتابونه دي چې دا کم کتاب چې په دې رستوي کې زور باندې کار کوم هغه د
د پښتونستان رد په نوم باندې کتاب دی چې په هغه کې د پښتونستان غوښتنې ته رد دی. یعنی دا زمونږ د افغانانو کلر دی کبر دی، زمونږ د ستونزې حل په دې کې دی چې مونږ بیرته سره یو ځای شو. دې سره زمونږ ستونزه نه حل کیږي چې د پښتونستان په نوم د یو بل هیواد رامنځته شي. که څه هم دغه کتاب یو ارماني شکل لري، خو په دې کې هغه ټولې لارې زه کوشش کوم چې افغانانو ته هغه پیغام ورسول شي چې زمونږ د ټولې عمومي زمونږ د ستونزې کومه غټه غوټه چې ده هغه ډیورنډ دی، او په دې کې دغه ډول یو تحلیل باندې زه اخته یم. او دغه په دې تحلیل کې دا کتابتون له ما سره مرسته کوي. بیا هم چې کله کوم څه هغه ماخذ زه پیدا نه کړم، نو بیا دلته موږ د انټرنیټ اسانتیا لرو په کتابتون کې، نو بیا د انټرنیټ له لارې هغه مشکل تر یو ځایه پورې حل کولی شو.
دا په شمال کې لومړنی پښتو کتابتون ده. تاسو په نظر نورو ولایتو کې هم د داسې کتابتونونو شتون ته ضرورت شته، اړتیا شته ورته؟
یاره کتابتون خو چې نه یوازې په یو ولایت کې په یو ښار کې، بلکې که بهر کور کې نور ته اړتیا ده. زه خپل په کور کې یو وړوکی کتابتون غوندې مې جوړ کړی دی، شاوخوا 300-400 کتابونه دي پکې. نو زه خو هم چې په هر کور کې باید کتابتون وي، نه یوازې دا چې په یو ښار کې دي.
یما مخه د ورس په مال پښتو کتابتون بدل کتابتون نه، خو په مزار کې مثلا زیات دي، لس دولس کتابتون نه. یما تاسو مخکې وویل زال ته یو کتابتون د زلالم یو پښتو کتابو، یعنی پښتو کتابتونونو ته نور هم اړتیا شته دلته؟
ولې نسته دی، ډیر زیات اړتیا شته دی، ځکه تاسو پوهیږئ چې مورنۍ ژبه باندې ډیر زیات اهمیت لري. لوست کول او مطالعه کول ډیر زیات ضروری ده. او بل دا دی چې په دری کې کتابونه شته دي، خو باید په پښتو کې مې ځینې داسې شیان شته دي چې په دری کې نسته، نه پیدا کیږي. ځینې علمي موضوعګانې دي او ځینې ادبي موضوعګانې دي، سیاسي تاریخي موضوعګانې دي چې په نورو ژبو کې نسته دي. نو محصلین یې کولی شي له دې وژباړي یا له همدې نه ګټه واخلي، دي ماخذ په توګه او مطالعه وکړي. نو دا ډیر زیات ضروري دي چې باید په هر ښار کې باید داسې او تر دې غټ کتابتون نه اوسي.
د خوشحال بابا د کتابتون په جوړېدا سره د پښتنو ځوانانو څومره ستونزې حل سوي د کتابتون د نشتون له کبله؟
بلکل، ما ته ډېری محصلین به پخوا راتل ویلی وي چې ته موږ ته موضوع راکوې د سیمینار، خو موږ له کومه کوو. ما به ورته بېلابېلې کتابخانې ښودې، لکه د سعادت کوم چې موجود دی په یقي په ښار کې خپله د پوهنتون، خو بیا به راغلل چې موږ خو پیدا نه کړ. نو اوس چې کومه موضوع ورکوم، مستقیم دغه درس ورکوم او دوی راځي دلته د ماغه کتاب چې ما ورته موضوع ورکړی هغه کتاب مومي او خپل سیمینار برابروي، چې په دې ډول دوی له کتابخانې سره آشنا کیږي، کتابونو سره آشنا کیږي، او هغه خپله مطالعه او معلومات پراخیږي.
احساس ډېره زیاته مننه په زحمت مې هم وکوئ تاسو مطالعې ته. آخري سوال د ما دا ده چې تاسو د یو لیکوال پایس د یو ژورنالیست په هکله تاسو وینا، تاسو غوښتنه هغه ځوانانو ته څه ده چې د موږ تاسو غږ وساوري؟
زه په ځانګړې توګه لومړی خو بلخ میشتو ځوانانو ته که دا پروګرام اوري چې د همدې کتابتون په حواله ورته خبره وکړم، او بیا عمومي توګه ټولو ځوانانو ته، ټولو افغانانو ځوانانو ته دا خبره کوم چې له کتاب څخه لریوالی نه دی پکار. زه ډیری وخت له دغسې ځوانانو سره په تلویزیونونو کې، په ګردي میزونو کې، په د هغوی لیکنې چې ګورو، یو ډول له موضوع څخه ناخبري او په موضوع باندې خبره کول دي. نو کتاب موږ په هره مسله کې موږ دې ته برابروي چې موږ په موضوع باندې پوه شو چې موږ څه وایو. که زه د افغانستان په روانو حالاتو باندې خبره کوم، لږ تر لږه باید زه پوه اوسم چې څه ډول خبره وکم، او دغه څه ډول خبره کول ماته کتاب راسته کوي. او بل پاتې شو هغه نصابي کتابونه چې موږ په ښوونځي او په پوهنتون کې وایو، هغه نصاب دی، هغه موږ ته د علم چوکاټ راکوي. خو که موږ چیرته غواړو خپل علم ته پراختیا ورکړو، موږ باید ازاده مطالعه ولرو، او ازاده مطالعه په همدغه ډول کتابتونونو کې ده. نو زما هیله دا ده چې ځوانان په کباره مسله باندې کار کوي، لومړی ور باندې ځان پوه کړي، او د ځان پوه کولو لپاره مطالعه شرط ده. باید موږ وکړو، لږ تر لږه هر ځوان ته پکار دی چې د خپل وطن په تاریخ خو په ټوله معنا پوه وي، او دغه هر څه په کتابونو کې دي. دا شته خوشحال بابا کتابتون چې په مزار شریف کار کې دی، دغه اسانتیا د بلخ میشتو افغانانو لپاره پوره کړې ده. هغه چې په نورو ژبه کې ستونزه لري او بل په خپله ژبه کې مطالعه کوي، نو په ځانګړې توګه زه له پښتنو ځوانانو څخه هیله کوم چې راشي، دغه تشه چې ډکه شوې ده نو له دې څخه ګټه واخلي.
ډېر زیاته مننه احساس صاحب،
کور ودان خوشحاله اوسې.
ډېر زیاته مننه، هیله کوم مهرباني.
د آزادۍ رادیو او په خاص ډول د ځوان فکر ګرانو اورېدونکو، دا وت دې ونی د ځوان فکر خپرونه چې په بلخ ولایت کې ما عبداللطیف سحاق تاسو چمتو کړې وه. ما سره په دې خپرونه کې زبیح الله احساس، زمیر خان او جلال الدین صاحب برخه درلودله. خدای وکړي چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي. تر بلې ونۍ تاسو په لوی الله سپارم.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com